سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې 2 بجو شي. تاسو آزادی رادیو ته غواګی است. اوس هم پام کړی خبرونه ده. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادښت د سلباغې درويشتمه د کندز ښار په مرکز کې د کابل بانګ څنګه بهر د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د فرانس پرس خبري اژانس د شته ویلمی په حواله چې د سلباغې په سلریشتمه د دې ډلې په ماقه ټلګرام چینل کې خبره شوې و، راپور ورکړ چې سرمرګي برید طالبانو یو شمېر حکومتي کارمندان په نخښه کړل چې د کابل بانګ څنګه بهر د خپل ماشونو تر لسکول لپاره راکړل شي. په کندز کې د طالبانو د امنیت قمندان وین چې مدین خاکسار پرون ویل چې په کندز ښار کې په یو سرمرګي برید کې 15 کسان چې ملکی وګړي او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې شامل دي وژل شوی دي. هغه دا هم ویل چې په دې پیخه کې یو نور کسان ټپیان شوی دي. خو د طالبانو د سرچینو چې د موضوع د اساسات له امله یې نه غوښتل نمونه واخیستل شي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیخې د مړو شمیر د 1311 تر منځ وباله. دا برید وروسته یوه ورځ له هغې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان ولایت څانګې له خوا د رامنځته شوي ګواښونو په اړه د بحث لپاره یو غونډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرستیالې دروتی شي د دوشنبې په ورځ په یوه جوړه شوې غونډه کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې له خوا د جنګیالیو د استخدام په اړه اندېښمن دي. پر افغانستان د طالبان له حکومنې وروسته داعش ډلې د لندې یوویشتمې د نیټې برید په ګډون چې د طالبانو د کډوالو رسنګو راستنېدونکو چار سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی پکې وژل شو، د ګڼو مرګونو بریدونو پړه منلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوال جرمونو لپاره د حل لاره ده. ښاغلی بنټ پرون سه شنبه د سلواغې درويشتمه په ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنايي محکمې پر وړاندې بندیزونه د محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. سپینه ماڼۍ د فبروري په 6 اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو لګولو اجرایي فرمان صادر کړی دی. دې اقدام دلیل د سپین مړی له خوا د محکمې پاړه به بنسټه تحقیق او شمتې دیالت او اسرایل په نخښه کړل. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال جنايي محکمې لوی څارنوال کریم خان د روان کال د جنوري په 23 اعلان وکړ چې هغه د طالبانو د مشر ملا ایبت الله خانزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو همر غوښتنه وکړه. له دې اعلان وروسته ملا ایبت الله خانزاده پیوینا کې هغه ته منسوبه چې ځینی برخې د ځینو کورنوي افغان رسنۍ له خوا خبرې شوې، ظاهرا د نړیوال جنايي محکمې د غوښتنې په ځواب کې پر طالبانو غږ وکړ چې د نړۍ د ودون پر وړاندې مقاومت وکړي. خو د نړیوال جنايي محکمې د اقدام د بشري حقوقو د ګڼ شمېر فعالانو له خوا ملاتړ شو. د عربی ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیث وای د غزې د تړانګي او د لویدیز غړې لسیمو څخه د فلسطینانو بي ځای کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه دي. د فرانس پرس خبري اژانس خبر لمخي خغلی ابو الغیث نن د سلواغې سلرشتمه په دوبی کې د عربی لیک ټولنې د غړې ودونو په سرمشريزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې ترې پاړه چې وای د غزې اوسیدونکو د بل ځای ته کډه شي د پښتنې په ځواب کې ویل چې دا د عربي نړۍ لپاره له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلواغې په 13مه په واشنگټن کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او اقتصادي پلاو دی په پښو ودروي. ښاغلی ټرمپ ویلي و کله چې ټول فلسطین د غزې له ټرانګې څخه ووځي او بل ځای کې ځای پر ځای شي، دغه سیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د ښاغلي ټرمپ دې وړاندیز د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو نیوکې وپارولې چې له ډلې د بخښنې نړیوال سازمان مشر اګنیس کالمارت ریټرز اشان سویلو چې لغه ځای څخه د فلسطینیانو جبري او د دوی له خوخي پرته سل جنگي جنایت بلل کیږي. او ورسته خبرم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسي زندان څخه د یو امریکایي خونکو مارک فوکل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینه ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې ویل چې د روسي په زندان کې له دې درې نیم کال وروسته دغه خوشی کېدل د اوکران د جګړې په پای ته رسولو کې د روسي د خنیت نښه وه. ښاغلی فوکل د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس او د یرغمل نیونکو د چار لپاره د ټرمپ ادارې د ځنګړې استازي ادم بولر سره یو ځای د سه‌شنبه په ورځ نامخته د میرلند په اندروزو هوایی ډګر کې له الوتکې څخه د امریکا خاورې ته ننوته. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس له خوا په خبر شوې لمه کې ویل شوي چې فوکل د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ د ځانګړي استازي ستیو ویتکاف او روسیې سره د هغه د سلاکارانو ترمنځ خبرو اترو په پایله کې خوشي شو. فوکل د 2023 کال په دوبی کې په روسیه کې د ماریجوینا د درملو د قاچاق په تور ونیول شو او په 14 کال بند محکوم شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيق يار او رویا جاني د تخنيکي چارو په سمبالښت هرکلای کوم. نن د فبرورۍ 11 په ساينس کې د نجونو خزو نړیواله ورځ ده. د فبرورۍ 11 په ساينس کې د نجونو خزو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا خزو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د برابرۍ لاسرسی او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 33% څیړونکي په نړۍ کې ښځې دي، په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې په هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ پخوانۍ 12 غړي هم ښځې وي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساينس په برخه کې د ښځو نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو په افغانستان کې نجونې له زده کړو راګرځولې دي. دا چې یوازې نجونې په افغانستان کې پوهنتونونو ښوونځیو ته نشي تللی، دا ټکنالوژي او همدارنګه هغه پرمختګونه چې په وروستیو کې په نړۍ کې رامنځته شوي د دوی برخه کې زده کړې نشي کولی، بلکې د طالبانو په حکومت کې هکرانو په وروستیو کې د یوویشت وزارتونو داسې مطالب هم خپاره کړي دي چې د دوی هغه ډیټا یا معلومات باید په محرمه توګه ساتل شوی وي. دغه نامعلومی هکرې ډلې وړ مورز په یو بیسار اقدام کې د طالبانو د حکومت پر ادارو سایبری برید وکړ او د یو وشتو وزارتونو خپلواک ریاستونو اسناد د طالب لیکس په نوم یو ویب پاڼې یا یو ویب سایټ کې خپاره کړل. د بهرنیو چارو وزارت، مالی، عدلی وزارت، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو، د امر بالمعروف وزارتونو او په ورته وخت کې د سترې محکمې او د محاسباتو د عمومي ریاست هغه بنسټونه دي چې په طالب لیکس کې اسناد افشا شوي دي. په افشا شوو اسنادو کې رسمي احکام راغلي، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد هم شامل دي. په دې اسنادو کې د لزګونو خزو په ګډون د زرګونو کسانو نیول، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو زورونه، د پخوانی حکومت د کارکونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بیلابیلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخي سرغړونې په اړه باندې اسناد افشا شوي دي. خو د ټول څنګه امکان لري چې یو څوک د افغانستان دننه یا بهر وي دومره په پراخه کچه باندې معلومات افشا کړي؟ یعنی په عین وخت کې یو وشت یا اتلس وزارتونو او ادارو ته لاسرسی څنګه امکان لري؟ په تخنیکی لحاظ باندې آیا دا کار د افغانستان د نه شوی که له افغانستان بهر شوی؟ د طالبانو حکومت کوم چارواکی په کې لاس لري او کنه لري؟ او که چیرې افغان نجونې وکولی شي په دغې برخه کې زده کړې ونه کړي، آیا د دې امکان لام شته چې ښځې له دې برخې لرې پاتې شي او ونه شي کولی شي په آینده کې هم که دغه ډول معلومات یو څوک په خپل ټلیفون کې یا په خپل کمپیوټر کې لري او هغه ونه شي کولی ساتنه یې وکړي، څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟ نن په پروګرام کې په همدې زو خبرې کوو. ملمانه مر سره شت کرا سره ملمانه د امنیتی د سایبری امنیت په برخه کې کارپو جمیل باسط لاس تکړو راګرځول شوی محصل اسریا خان او همدارنګه شبانه نوریدی. تاسو ټول قدرمن خبرونه ته ستړي مشه په خیر راغلی. باسط سه په لبا لا تاسو وکړو دغه معلومات چې موږ وایو هکرانو د طالبانو له وزارتونو له بیلابیلو ادارو غلا کړی او بیا په طالب لیکس کې خبره کړی دی، دغه پروسه د معلوماتو د راټولولو څنګه وي؟ داسې په دولتي کمپیوټرونو کې څه ستونزه پیښیږي یا څه داسې سافټویر په کې وي چې یو څوک کولی شي دا معلومات ترې راواخلي او بیا پټې کړي او بیرته یې خبره کړي؟ د دې دغه تخنیکي اړخ کراته تشریح کړي. ډیره زیاته مننه،
آواز اوسې ټولو ته سلام. رښتیا هم دای مونږ تاسو په هواد کې یو بیسار اټیکو زمونږ په نېشنل ډیټا باندې یا په ملي ډیټا باندې او په دانو اټیک شته له نور او جکونو متفاوت دی. کله چې په افغانستان کې امارت حاکم شو نو یو کال نیم بعد کپاممی د زیاتره وزارتونو ویب سایټونه ډاون شول چې هغه بیل نو اټیک دی. هغه وخت کې ډیډوس یا ډوس اټیک په نامو نو مول شو چې denial of service یعنی هغه قابلیت د کار یا غسل شو دا ویب سایټونه هغه دومره خطرناک نوی فقط هغه سرویسز بندیږي خود دا نواتک چې ډیر زیات سنسټیو ملي انفارمیشنز یا معلومات خلکو مخ ته راوصل دا ډیر خطری حمله وی او زه فکر نه کوم چې د افغانستان په تاریخ کې داسې حمله تر اوسه شوې وي عموما د دې اټیکونو ټایپ داسې وی چې هکران آر ای ټی ریموټ اکسس ټروجن دا د اینډ پوینټس یا کمپیوټرونو ته ډیپلوای کوي رسوي چې هغه د وزارتونو او مهمو ادارو خلکو کمپیوټرونه وسیږي هغه ته د رسولو نه انسټالولو نه بعد بیا په دې نو کوډونو کې یا سافټویرونو کې یا پیس آف کوډس کې دا ابیلیټی وی چې ځان خپور کې په هغه نتورک کې مثال د یو وزارت نتورک ته د یو ایمیل لاره یا د یو اس بی لاره دا وایرس ورسول شو هغه بیا په هغه کې خبريږي په هغه نتورک کې د وزارت مربوط نو یو غلط فهمي چې موجوده ده تر اوسه پورې چې د طالبانو یا د امارت ویب سایټونه هک شوی دي یا سیستمونه هک شوی دا غسی نه ده بلکې دا ډیر یو ماس اٹیک ډیر لوی اٹیک وو چې په لوی وخت وګد وخت کې د مختلفو مهمو اداراتو کمپیوټرونو ته دغه وایرس یا ټروجن ډیپلوی شوی چې مختلف لاري لري کېدلې شي ایمیل فیشنګ شوی تر سره شوی وسیږي کېدلې شي د فلشونو لاري د وزارت یو کمپیوټر ته دا وایرس رسیدلې وسیږي خو د دې رسیدونه بعد بیا دا وایرس خپل فعالیت شروع کوي او ډیټا ایسایسا د هکرانو کمپیوټر ته لیږي زما په ان دا حمله داسې نه ده شوی چې په یو ورځ کې تر سره شوی نن تر سره شو سبا ټول معلومات لیک شول نه دا وګد پلان شوی حمله وا او وګد وخت کې ډیټا دې ترانسفر کوله هکرانو ته چې متاسفانه پښته شرایطو کې د افغانستان هغه ټکنالوژیکی سټراکچر چې هغه دومره ضعیف وو چې دغه وګد وخت کې هیڅوک هم دې ته متوجه نه شول چې دا ډیټا روانه ده زموږ نتورک نه بار وځي نه کوم نو فایروال لرو نه کوم مانیټورینګ سیستم لرو نه ای ڈی آر یا ایکس ٹی آر لرو اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن ان ریسپانس منگا التا پر ٹیکنالوجی کے پر سیکورٹی کے لرو چاغ باید انسٹال وی او دا کمپیوٹر نہ دا مهم کسانو باید پی سیف وی دا مهم کسانو کمپیوٹر نہ باید دا غسی عملو نہ وساتی متاسفانه دا یو نو تدابیر نشته ده او دا تدابیر
بس په بخنه سره اساس معلومات سو وای چې دا کار د افغانستان د نه چا کړای کنه له بهر نه امکانات شته
دا په هر حالت کې امکان لري کیدلې شي بهر نه وي کیدلې شي ان نه د افغانستان نه وي ځکه دا کم لوکل اټیک نه دی چې کم وایرلس وای فای دی هک شوی وسی یا لوکل ایریا نتورک دی هک شوی وسی دا کیدلې شي چې بیرون سو کینی او دا لینکونه ورسیدو تا او د کارمندانو د ټکنالوژي نه ناپوهي د کارمندانو ته د مهمو ټریننګونو نشوالي لوجه اویرنس چې موږ ورته وایو هغه موجود نه وي نو بیا دو مختلف سافټویرونو د خپل کمپیوټرو کې اجازه ورکړي که په یو وزارت کې یو کس د اجازه ورکړل بیا وایرس کې کچې کوم وی ټایپ د کوډ داس وی هغه بیا د قوت لري چې په نتورک کې خور شي او دا ډیټا بیا په قرار کاپی کی د دې لپاره موږ مختلف حل لري لرو چې یو نو امپلیمنت شوی خو زه یو بل غلط فهمي چې اوس موجوده دا غدا چې کېدل شي د دننه اداراتو کارمندانو دا کار کړي او سی یو چاته ډیټا ورکړ شي دا بالکل ټیکنیکلی فیزیبل نه ده او لوجیکلی فیزیبل نه ده دا هیڅ امکان لري چې دومره یو اداراتو ډیټا د یو اداراتو کې مختلف کسان دي نه سی هغه ډیټا د راټول کی بیا د یو ګروپ ته ورکي بیا هغه خور کی نه ډیر غټه ډیټا وا 500 جی بی ټیکس ډیټا بیخي زیاته ډیټا ده دا بلکې دا د ماس فیشنګ لاري یا د ټروجن د ډیپلویمنت لاري وګد وخت ټول شوې دا خورا شوې دا چې دا د بیرون نه هم کېدل شوې نه نه هم کېدل دوه حالات هم کېدل زما پان
بس څه کله چې به دا ډیټا انتقالي کی بل کمپیوټر ته ترانسفر کی لکه څنګه چې تاسو ول دی وګد پر وسه دا د څه نه خي د یو چا په ټلیفون کې دا چا په کمپیوټر کې ښکاری چې هغه ته وخه یو نوټیفیکیشن ورکړي چې ستاسو د کمپیوټر نه ډیټا یو بل څوک ترانسفر کی دا څه علامه شته څه نه خښته چې څوک پوښي
بالکل موږ د دې لپاره قوي پلیټ فارمونه لرو تیر کال کوم یادی کراوډ سټرایک چې په دې کې ډیر مشهور و هغه ایرپورټونه چې ډاون شول د مایکروسافټ دی او اپډیټ لوږي هغه همدا نو سرویس پرووایډ کوي ان پوینټ چې دی هغه ساری کوم مسله وی هغه ته ریپورت کوي مانیټور کوي. متاسفانه یمنګ وطن فعلاً یمنګ نظام دل وجهي غټ کار او دا باور نه لري د رسمیت له وجې چې زمونږ ټکنالوژي مس یوز نشي. نو د دې وجې نه موږ دا سولوشن نه خپل کمپیوټرونو کې نه لرو. دوی محله را ده چې اوپن سورس ټکنالوژي نه استفاده شي چې هغه د چا لیسنس ضرورت نه لري، هغه د چا د غستو رسمیت ضرورت نه لري. خو اوپن سورس ټکنالوژي نه بیا تخنیکی کسان غواړي، تخنیکی قشر غواړي، تخنیکی انجنیران غواړي چې موږ په تیر نظام کې درلودل او د نوي نظام راتګ سره زما پان 95% کسان وتلی دی او نور ملاحظه کړي چې وو دي تخنیکی کسان. نو دا یو نه وای قرارداد خو چا سره نشو کولای رسمیت نه لرو. دوی منه وای دا چې تخنیکی انجنیران د اوپن سورس ټکنالوژیانو نه استفاده وکړي، هغه لپاره انجنیران په کار دي کم چې زمونږ افغان انجنیران زیاتره له هیواد بهر وتلی.
ام دغه ستونزه یوازې پنځونو ورټول نه کو نن د فبروري ولسمه د پسانس کې د انجنونو خزو نړیواله ورځ ده. که په افغانستان کې په ټوله کې ځوانان راوخلي، هغه کسان چې دغه برخه کې انجینران دي، پوهیږي چې آی ټي سره څنګه کار وکړي، دا سیستمونه څنګه وساتي، په ځانګړې توګه کله چې موږ د دولت هغه محرم اسنادو ته راځو چې باید افشا نه شي، په دې برخه کې اوس مال چې هغه ځوانان په افغانستان کې زده کړې کوي، موږ د کمپیوټر ساینس په نوم باندې او په پوهنځای لرو، ساسې پان باندې په دې برخه کې دغه زده کړې دومره په کیفیت دي چې څوک ترې فارغېږي وکولای شي دا سیستمونه په سمه توګه باندې وکړی او اسناد وساتي؟
خو په ختنه دا اشاره وکړه، واقعا انجونی چې دی په ټکنالوژي کې ډېر لوی رول لري. کته چې د ټکنالوژي هغه اساسي پایو وګوره، پروګرامینګ لانګویج، هغه کوډ چې لیکل کیږي، هغه لومړنی لانګویج چې دا هغه د یوې مېرمنې لخوا ډیزاین شوی دی. کله کله دا ټکنالوژي کې بعضی خلک وایي غفم لګی چې دا ډیر سخت دی ځکه چې مېرمنو ډیزاین کړي، خو واقع خبره دا ده چې د ټکنالوژي بیس چې دا هغه اساس د پدیناړي کې شته، د پروګرامینګ لانګویج ډیزاین چې دا هغه مېرمنو ترسره کړي دی، ډیر زیات رول لوبولی شي. خو دو حالت دی، یو په جمهوریت نظام کې موږ څومره د مېرمنو نه استفاده کولای شو په ټکنالوژي کې څنګه روانو کاغذ موږ نن ورځې باس نیوي، یو اوسنۍ حالت. اوسنۍ حالت خو تاسو ته بيخي معلوم دی چې دولت زکو منه دي، او زه دې شاهد ما چې موږ په افغانستان کې ډیر خو سافټویر انجنیران دي، ټکنالوژي برخه کې خويندې درلودلې، ډیر لایق خويندې وي، هغه ډیر محفوظ سیستمونه ډیولپ کول، ډیزاین کول، او دا الہی ورکړه چې فیمیل طبقه ته یا د مېرمنو طبقه ته الله پاک ورکړي چې ډیر ډیر حساس وی، ډیر وړو نقطو ته متوجي وي، او دا غاغه سدي چې مېرمنو سره دا قابلیت شته دی او کولای شي ډیر امنیت په لحاظ قوي سیستمونه جوړ کړي او همدارنګه قوي سارنه وکړي د سیستمونو. کم چې متاسفانه اوسنی ایجوکیشن سیستم یا دغه اوس چې کمپیوټر ساينس په هنجي روان دي، انجونې خو پرې ده، د هلکانو هم هغه سویه ډیر ښکته شوې ده. زما د معلوماتو په اساس لویه برخه د ننګرهار پوهنتون استادان بیرون وتلې دي، د کمپیوټر ساينس پوهنځي، د پولي ټکنیک استادان بیرون وتلې دي، همدارنګه د هیواد مشهور دغه وخت پوهنتونونه او دغه د کمپیوټر ساينس پوهنځي زیاتره استادان بیرون وتلې دي. دا اوسنی تحول نه بعد د دې ترڅنګ موږ په خوا چې کوم قوي ټکنالوژیکي زده کړو برخه درلودله، یو ښه مثال د نجونو برخه کې یا د فیمیل برخه کې دا ریبوټډ ګروپ چې هغه خیر اثر ورنه درلودلې، چې هغه هم د هیواد اوس بهر وتل، نور هیوادونو ورته زمينه سازي کړې ده او هغه لپاره فائدہ دا کار کوي، نور هیوادونو لپاره انوویشنز کوي. همدغه سي دغه طبقه د نشواله د انجینرو د طبقه په ټکنالوژي او په پونزیو کې د کموالي لوجه بالکل زمنګ حیوانات په عمومي پوسچر د ټکنالوژي باندې منفي اغیز درلودل شي، او سنې وجد بيخي د نړۍ د یو حیوانات په توګه د منولو نه ده. کچې ته یو سالم نظام حاکم وي او منګه د دې نړۍ برخه یو، نو کوم حالت چې وځ د ټکنالوژي سره روان دي د منولو نه ده.
بس څه مخکې لین چې زه د انجینر ته ورشم، له دوی نه د دوی د علاقې په اړه باندې چې څومره دوی له ساينس لري و پوښتم، دغه بریدونه چې د طالبانو په ادارو باندې کیږي، وزارتونو باندې کیږي، تاسو په دې برخه کې پوهیږئ فکر کوي طالبان د افغانستان د نه په وزارتونو کې په خاني کسان کې ترنوه با سي دوی دومره ظرفیت لري چې پراتلون کې کې د دې ساتنه وکړي او که چیرته ساتنه ونه کړي په فکر مو بیرته به په خاني سیستم ته ستانه شو چارچې په قلم او په کتاب او په کتابچې راټول شي.
ګوري ټکنالوژیکی سیستمونو کې درې پړاو دي، یو ډیولپمنت دی، یو مینټیننس دی، یو سکیورلی ساتلی دی چې هغه سکیورټی و ساتلې شي دا انفراستراکچر. که پخوانی کسان لري شي چې اوس ډیر لږ پاتې دي، که هغه تاسو لري کې نو بالکل دا قابلیت دو کې نشته دی، ځکه دو خو زیاتره د امارت کسان مدرسو کې لو شوي دي یا هغه ٹریڈیشنل ایجوکیشنل سسٹم کی لوگو ڈیر بلد دی لوئی نہ لوئی اگر املا و انشا بھائی او یاد ریاضی اگر بیسک فارمولی بھائی زئی نو لمڑے برخا چھ دو بپ کی بالکل فیل وی اگر دا نیو سسٹم انو جوڑا اول وی چاگی کی بالکل فیل وی دویم دا مینٹیننس دا سسٹم پبخ نسر
دا سسٹم انو چھ جوڑی گی دا عموما پا پانتونون کی جوڑی گی ہدف مدا دا چھ پا پانتونون کی کم محصلین چھ دی یا کم کسان چھ پدی برخا کی نواوری کی دوی بدا برخا بیخی فل چکی
بالکل پونتونونو کې نه پونتونونو د دانه وکسان ټرین کوي بیا غوړ راځي اداراتو کې مقرریږي کغه پوینډ وي کورونه دا سیستمونه جوړي نوي ضرورتونه لکه یو ساده مثال زر توایم مونږ د تثبیت هویت په نامه یو سیستم درلودلو په ایس ای ملي کې داغي سیستم جوړون کې ټول انجینران افغانان ول داغي ټیم لیډ د کابل پونتونو استاد او د کمپیوټر ساينس پونځي شو فکر کوم له هوا د بیرون وتل دغه ټول پروسه افغان انجینرانو هغه شاگردان په افغانستان کې وروزل شو سیستم په افغانستان کې جوړ شو او افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول چې هر ځکه به د چا تذکره ته چکول د نړۍ هر ګوټ کې معلومات چې د افغان دی کنه د دې سیستم جوړول یو برخه ده. دویمه د هغه مینټیننس ده چې یعنی کله د انجینران د سیستم جوړ کې د هغه چلول هغه انجینران افغان انجینران نشته د هغه سیستم اوس داون ده نو اوسنی خلکو کې دا ظرفیت نشته چې بیا سیستمونه چې په خوانه جوړ شي هغه مینټین کې وساتي. یو څو سیستمونه دي لکه تذکره او پاسپورت چې هغه ډېر هغه اساسي برخه د هغه وخت د قرارداد په واسطه جوړ شوی او یو څو وخت به دوام نور مو کولای شي که اوسنی د تیر نظام خلک تیر او باسي هغه لږ چې پاتې دي شاید هغه دوام به ډېر وګد نشي. او دریمه برخه امنیت دی، د ټولو ډاټا سیستم چې کله جوړ شي کله رن شي بیا دغه امنیت دی. په امنیت کې خو بالکل منګه په دې خلکو کې ظرفیت نه لرو، اوورال افغانستان کې سایبر سکیورټي کې کسان مون کم لرو او بیا د اوسنی نظام نه دا تمه کول دا بلک سخت شي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم را سره اوسې مونږ سره دوه نورې قدرمنې ملمنې سریا خان او شبانه نوري هم دي چې د دواړو لز دکړه راګرځول شوی. سریا جانې په پیل کې تاسو ته راځم، عموما هغه څه چې مونږ اوریدلې دي یا په ټوله کې د سیو معقوله ګرځېدلې ده چې نجونې ډېر له ریاضیاتو سره یا دغه ټکنالوژي سره نه غواړي ځان بلد کړي. کلم چې ته ونه پوښتنه وکړي په ځانګړې توګه چې ماشومان وي غواړي پاینده کې څه وایي غواړم ډاکټر شم، ستا په نظر باندې چې تاسو خپل حقوق لوستې دي څومره نجونې علاقه لري له دغې مسلک سره چې دوی مکولی شي په ټکنالوژي کې کار وکړي زده کړې وکړي؟ ساسې په ملګرو کې داسې څوک چې مثلا دا فیلډ خوښ کړی تللی وي کمپیوټر ساينس ویلی وي یا کمپیوټر سره علاقه ډېره وي؟
زما خپل همکار وه چې هغه د کمپیوټر ساينس ویلی، هغې ته به ټول همدغه ویلی چې انجینرینګ دی نه شي کولی کمپیوټر ساینس زده کړه کې پرمختګ وکړي او نه شي کولی چې په دې کې نور هم مخکې لاړ شي. یعنې په درېیم دویم سمستر کې کېدی شي ته خپله پتنګ شي د پونځی بیخي سر کې پرېږدي. نو په افغانستان کې دا یو مفکوره شته چې انجینې یعنې د سیدي فکر کوي چې انجین نه شي کولی په ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، حالان چې ټکنالوژي ډول یعنې انجینې هلکانې کولی شي پکې تیرې پرمختګ وکړي. په نور نړۍ کې مونږ شاید حال یو چې کچې ته دوه کسان درې کسان انجینران یا کسان په ټکنالوژي کې چې سړی وي په څنګ کې اتمن یو مېرمنه هم شته دی، خو هغوی داسې نه ده چې په هوا کې زده کړې کړې دي، هغوی باندې کار شوی ده، هغوی ته زمینه برابره شوې ده، هغوی ته دا اپورچونیټي چې ورته وایي دا ورته ورکړل شوې ده که ښځې که هلکانې که انجونې که سړی هر څوک چې نو کدا اپورتونټیز دا فرصتونه په افغانستان کې هم برابر شي نو انجنې هم کولای شي چې په ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي. ټکنالوژي د څه خو یو علوم نه ده چې په ځان کې ناممکن شي یا هغه انسان ونه شي کولای پکې پرمختګ وکړي. نو که چېرته مونږ طبابت لوستلی شو، انجینیرینګ لوستلی شو، نو ټول پوهنځیګانو کې زده کړې کولای شو، نو په ټکنالوژي کې هم مونږ ظرفیت لرو چې پرمختګ وکړو. نو د اپورچونیټیز او د فرصتونو برابرول دغه ضروري ده. او دا چې واقعا دا خبره واقعا د کمپیوټر ساینس کې او اقتصاد کې انجینې به هر ډېر کمې په ټول صنفونو کې زیاتره وخت مونږ شاید حال وو په خوا کې چې کله مونږ پوهنتون ته تلو یو چې نه یار نهایتا دوه کسان یا درې کسان به په یو کلاس کې وو. نو دا ټول فرصتونو باندې دا خبره چې دوی ته بیا فرصت نه برابرېږي که چېرته زده کړې موقع زیاد د کار لپاره زمینه نه برابرېږي یا کار لپاره زمینه برابر شو هغه فیلډ کې بیا دوی ته وایي چې تاسو تجربه نه لرئ. خو زیاتره په افغانستان کې د کار لپاره هم زمینه نه وي، نو زیاتره انجینې بیا دوی تجربه نه خوښوي چې په دې فیلډ کې لاړ شي او دغه زده کړې وکړي. نو دوی بیا طبابت ته مخه کوي، نور پوهنځیګانو ته ځي. نو همدې لپاره چې دا زیاتره زیات دلسر چې مونږ وایو د دې زده کړې نه دلسر کېږي.
مننه. څه فکر کوي که څنګه په ټولنه کې ستونزه دا ده چې نجلۍ ته ویل کېږي چې ته یا په دې برخه کې وړتیا نه لري، یا همداسې یو ډول دا خبره پاتې ده چې نجونې نشي کولی یا که کولی هم شي نه غواړي دغې برخو ته ورشي. اوس خو په افغانستان کې زده کړې بندې دي، یو څه آنلاین امکانات شته، کوم کسان چې انټرنیټ لري، ټلیفون ته لاسرسی لري، کمپیوټر ته لاسرسی لري، ډېره دغه د نوو پرمختګونو ډېره برخه اوس په یوټیوب باندې خلک کولای شي پیدا کړي ورنه زده کړه وکړي. اوس چې افغان نجونې په کور ناستې دي، ستاسې په شمول باندې کوشش مو کله کړی ده چې لاړ شئ په آنلاین توګه باندې وګورئ چې په نړۍ کې نوي پرمختګونه څه دي، په ځانګړې توګه دغه مصنوعي ځیرکتیا چې راوتې کارونه یې اسانه کړي، کله مو ترې ګټه اخیستې؟
زیاتره وخت پیدا جانې وګورئ. دغه یو موبایل چې زمونږ په لاس کې ده، مونږ چې یوز کوو یا د دې استعمال چې په دې باندې مونږ پوهېږو چې دا څه رقم استعمالېږي، دا څه رقم ترې ګټه واخلو، دا خپل یو ټکنالوژي ده. کمپیوټر مونږ کمپیوټر ته لاسرسی لرو یا د انټرنیټ نه استفاده کوو، دا خپل یو ټکنالوژي ده چې مونږ ترې استفاده کوو او پرې پوهېږو چې مونږ څه رقم ترې ګټه واخلو. نو د کومې ورځ نه واقعا چې د طالبان راغلي دي او د پوهنتونونو دروازې خصوصا چې بند شو، نو زما ډېر زیات سرچونه کړې دي. په ګوګل کې تللی یم، په یوټیوب کې تللی یم، سرچونه مې کړې دي، که آنلاین سکالرشپونه دي، که اروپایي دي، که آسیایي هېوادونه دي. ما غوښتلې ده چې دوی ته اپلای وکړم، ډېر زیات لینکونو ته تللی یم، په بالاخره وتوانېدم. په دې دونه لټنه کې هغه وایي کنه چې څونه یو شی پسې ګرځي هغه لاس ته دتمن راځي. نو په دې باندې وتوانېدم چې یو سکالرشپ ته مې لاره پیدا کړه په آنلاین طریقې باندې په انډیا کې ده، او پکې کامیاب هم شوم. اوس مې درسونه شروع دي او کولای شم پکې آنلاین زده کړې وکړم. دا هم یو ټکنالوژي ده چې ما ورته لاسرسی درلوده، ترې نه مې ګټه واخیستله. نو اوس انجینې چې په کور دي، د انټرنیټ چې د دوی په لاس کې دغه موبایل ده او پکې انټرنیټ شته، د دغې فرصت څخه استفاده کولی شي. آنلاین کورسونه هم شته دي، آنلاین زده کړې هم شته، کلاسونه هم شته. که چېرته دوی وغواړي دې ته اپلای وکړي، که اپلای په طریقه باندې نه پوهېږي، یو کس نه پوښتنه وکړي، یا هم لاړ شي یوټیوب کې سرچ وکړي چې څه رقم ورته اپلای وکړي، نو دا ټول طریقې ورته راځي. زیاتره داسې پیجونه دي چې د هغې اپلای کول ډېر اسان ساده ده په موبایل کې هم کېږي، خو زیاتره بیا داسې پیجونه دي چې هغه په کمپیوټر کې باندې کېږي. نو که چېرته انسان ورته لاسرسی ولري دې شیانو ته، نو په اسانۍ سره کولی شي چې اپلای وکړي او د انټرنیټ او د دې موقع څخه استفاده وکړي.
بندنه کورودان سره تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جان هم راسره شته. شبانه، ته هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلې. شبانه جانې، که تاسو راته ووایاست دغه د ټلیفون او د کمپیوټر کارول د افغان نجونو لخوا په ځینو کورنیو کې کله کله ډېر ممانعات جوړوي، په ځانګړې توګه کله چې نجلۍ په ټلیفون په لاس کې اخلي، ځینې داسې ستونزې ورته راپورته کېږي که هغه ملګري ورته پیغامونه پرېږدي یا بل چا سره خبرې کوي، د خوله لرې پرېږدي چې هغه ورنه زده کړه وکړي. تاسو چې خپل کورنۍ کې یاستئ، ټلیفون لري، دې ستونزې سره مو څنګه مبارزه کړې ده؟ که یو انجلۍ ټلیفون ولري یا وغواړي ټکنالوژي وکاروي، انټرنیټ ته لاسرسی ولري د زده کړې په موخه باندې، دا څه ستونزه نه ده؟ کورنۍ څنګه مو په دې قانع کړې ده؟
سلامونه اغلی سیال، تاسو اوریدونکو ته ټول د چټور غوړو جوړو واقعا چې د ستونزې ډېره پېښېږي. ځکه د اولاد زموږ په کورنۍ کې مو لیدلې دي، د کوم نجلۍ په مخ کې ټلیفون وي، نو ډېر یو عجیبه فکر ورته پېښېږي. دا ټلیفون دی نو دا په لارې وباسي، دا هغه څه کوي چې تشویقوي. اما برعکس یو انسان چې وګوري ځان په هره لاره باندې پرمختیا وکړي یو لاره ځان ته پیدا کړي هغه کولی شي د دې لپاره بیا ټولو ښه لاره ده ټکنالوژي ده چې کولی شي هغه اوس زموږ په ټلیفون دی او کمپیوټر دی چې موږ کولی شو انټرنیټ کولی شو د غو نه زده کړې وکړو د خپل دوستانو سره نږدې اړیکې ولرو د ټکنالوژي په څیر چې ډېر ارزښت لري خو زه څه ووایم د تاسو نه زموږ په اوسنۍ ټولنه کې چې که څه هم څو نړۍ ډېر پرمختګ کړی دی خو خبرې ورته وکړو نو ټیکنالوژي ډېر ښه شوې ده او انسان زموږ د خلکو فکرونه هم تغییر
کړي. مننه شبانه جانې، تاسې زه تاسې بیرته راګرځم خو د لږ موقعیت مو بدل کړئ ځکه ستاسې غږم که ګوشي مو ایښي وه هغه لرې کوي همداسې ټلیفون غوږ ته ونیسئ چې غږ مو لږ سم راشي. باسط صاحب، که تاسې راته ووایاست مخکې لدنې چې تاسې پروګرام ته راشئ، تاسې یو لینک ماته استولی او په هغې کې هغه د طالبانو د دفاع وزارت مو پاڼه مو رسمي پاڼه وه چې هغه هم پکې لیکلی چې دا نشي موندل کېدلی. دغه مطالب چې حق شوي دي، معلومات چې حق شوي دي د طالب لیکس لخوا او دغه ډول پیجونه چې بیا د دوی رسمي دي هغه نه پیدا کېږي په انټرنیټ باندې، د دې توپیرونه څه دي؟ کله چې یو پیج نه ښکاري معلومات یې دا په دې معنی چې دا هم حق شوې ده او معلومات یې کیدای شي بله ورځ خپاره شي که نه دا په بله معنا ده؟
بالکل، نن سهار د دلاران چې پنشیر په نامه د زنده باد احمد په نامه دغه سي یو بنر د دفاع وزارت په فکر کوم په سایډ باندې راغلی او بیا لږ وروسته ویب سایټ کنټینټ ډاون شول. ډاون معنا ډینیل آف سرویس، چې هغه خدمات چې وړاندې کوي هغه بند شي، هغه ویب سایټ ته لاسرسی نه کیږي. دې نو حملو کې مونږه معلومات ته لاسرسی نه شو پیدا کولای، بلکې یوازې یو تاوان رسو مقابل جانب ته. دغه تاوان چې دغه کنټینټ اویلیبل نه وي، یعنی عوام نشي کولای وی ګوري، هغه ادارې معلومات څوک نشي کتلی، او د ادارې لپاره دا د حیثیت په لحاظ د سرویس په لحاظ یو نیگیټیو پوینټ وي چې نشي کولای خپل غږ یا خپل معلومات چاته ورسی. یعنی یو څوک ایتا خپل ټاپه کې، یعنی مطلب دا ویب سایټ بند کا، بس ایسوک هم نشي کولای چې وی ګوري که طرفداران دي که مخالفین دي. نو په دې نو حملو کې بیا حساس معلومات نه سیستم نه شو راوستل، دا غیر لپاره خپل د حساس معلوماتو لپاره مونږ خپل حمله لرو. لکه خپله مثال دا څوره دی وران دي چې د مالویر ګینګ چې دا اکسس تر لاسه کړ ټروجن ډیپلوای کړ د مختلف وزارتونو ته، او زه لا په دې عقیده یم چې اوس به ماغه حمله جریان لري ځکه نه به ډیټیک شوی. همدارنګه اسکیول سټرکچر کوئری لانګویج انجکشن په نامه یو اټیک لرو چې هغه معلومات بیا راوباسي، اکسس هم معلومات باسي، اسکیول هم معلومات وباخي. اکسس کې مونږه مس انفارمیشن ډسپلی کولای شو مقابل جانب په ویب سایټ کې، او اسکیول انجکشن کې به هم معلومات راوستلی شو. نو سارانه حمله چې د دفاع وزارت د امارت د دفاع وزارت په پیج یا په پاڼه باندې وو، هغه داسې کوم حمله نه و چې هغه په نتیجه کې د حساس معلومات راووست.
بیا دغه حمله که پای ته ورسیږي څنګه یې مخه نیولی شي د دې حملې؟ یو او کوم معلومات چې لکه پخوا په دې پاڼه کې وو هغه بیرته راښکاره کیږي که نه هغه ورسره له منځه ځي دې ډول حملې سره؟
او هغه بیرته راښکاره کېدلی شي. د هغې لپاره تخنیکي سولوشن یا حل چې موږ هغې ته لوډ بلانسینګ وایو، مطلب د ډاس اټیکونو کې څه چل کېږي، اتا پاڼې باندې په زرهاو ملونهاو غوښتنې راځي. اتا هغه سرور چې دی، موږ په ټیکنالوژي کې لحاظ به زه تشریح کوم، سرور هغې ته د جواب ویلو قابل نه وي. ډیټا دې موجوده وي، هر څه په خپل ځای وي، خو جواب نشي ویلی. نو ورته وایي چې تاسې هغه سرور دا جواب ورکوي چې زه نشم کولای تاسې ته اوس جواب درکړم، ځکه زیات ډیر زیات ریکوېستونه راشي، ډیر زیات غوښتنې راځي او درواغ غوښتنې وي، داسې نه وي چې ډیر انسانان ورته ناستي. نو دې له وجې نه ایتا معلومات ډاون کېږي، سرور د جواب نه وایي بغیر له دې چې پکې ګوتې ووهلی شي. بیا دوباره چې فعال کوي هغې لپاره مختلف حل لري، بل سرور ته وړي فعال کوي، او یا تاسې لوډ بلانسینګ کوي، هغه سرور مقوي کوي او هغه مخکې لوډ بلانسر لګوي، بیرته فعالیت شروع کیږي.
تاسو د دغه د مخکې موضوع یاد کړ چې مس انفورمیشن لپاره کله داسې کیږي چې یو څوک ساسې د پیج مو حقي دغه انرشه په خلی بیا کولای شي خپل پکې پوسټونه وکړي د دې د مخنیوي لپاره داسې څه کولای شو د فتن چې دا کار ودرو او کله چې و مدرو د دائم لپاره څنګه د خپل مثلا یو شخصي او کس په فیسبوک کې حق شي بل څه ګور باندې پوسټونه کوي دا که څنګه د دې مخنیوي لشي او راتلونکي ګوګل محل لپاره څوک لري چې امنیت خوندې وي
بالکل دا بل ټاپک د سوشل میډیا کې کچې تمنګ هي کېګو زمنګ صفه کنټرول بل چاته ځي نو یو څو موارد دي چې هغه باید په نظر کې ونیسو هر چیزو تر موږ باید دا مسله ریپورت کوم مربوطه ادارې ته که ایکس پانه یې که فیس بک پانه یې که ټیک ټاک یې کار شو کی دوم ریپورت چې لکم ځای کو باید هماغه موبایل یا کمپیوټر وسی چې موږ مخ کې استفاده کړی دی مخ کې لدی چې هیک شو موږ چې استعمال کړی اخیری 15 ورځو کې چې کوم موبایل یا کمپیوټر موږ استفاده کړی هماغه باید استفاده شي دریم باید موږ هغه انټرنیټ استفاده کوو چې د هیک نه مخکې موږ استفاده کوو کاغه سیم کارت او کاغه کم وای فای وا هغه باید استفاده کوو او سلورم باید موږ افیشل سپورټ ته ایمیل ولیکو چې زما دا مس یوز کیږي پینځم کچیرته تاسو داسې وجه سره مخ کیږي نو خه لاره ده چې هغه صفه باید ریپورت شي ترڅو ډاون شي موقتی یعنی که تاسو لاس ریپورټ شل ریپورټ یو نو ریپورټ وکړي لکه زما لاس ملګری دی ټول یو خبره کو فیسبوک ته چې دا صفه هک شوې ده نو لاس کسان شل کسان چې یو رقم ریپورت وکړي د سینا چې څوک به وایي چې دا وایلیشن کوي څوک وایي نه ټول به په ریپورت کې یو خبره کوي په یو خلبه شل 15 ریپورت وکړي نو هغه صفه موقتی ډاون کېدلی شي بیا تاسو هغه مس انفورمیشن نه مخنیوي کېدلی شي
او بیا دولتي ادارې کې توپیر څه وي مثلا دغه د دفاع وزارت پانه چا ده اوس که دوی وغواړي
بالکل دا بیل کانسپ د امام مخکې د ایکسس په نامه اټک د تیار کاری کې څه کیږي دغه صفه ویب پانه چې موږ مخ ته راځي د دې تر شا څو کوډونه وي په هغه کوډونو کې تغییر راوصل کیږي فرض مثال لیکلی چې د اسلامي امارت دفاع وزارت ز هغه کوډونو کې ګوتې وهم هغه لیکم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دفاع وزارت یا یو بل خبره لیکم دا په هغه صورتونو کې چې د پانو کې کمې موجود وي ولنربیلیټیز موږ ورته وي ولنربیلیټی موجوده وي بیا دا اټک کېدلې شي هغه موجود نه وي نشي کېدلې نو دې لپاره چې دې مخنیوي وکړو بیا باید موږ پروفیشنل ټیمونه ولرو ویب اپلیکیشن فایروال ولرو دا ډېر کارونه چې هغه باید تر سره کوو د ټکنیکی ټیم په توګه نو بیا دا شوډن موږ سره نشو واقع کېدلې
بس څه څنګه چې تاسو د موضوع تشریح کړل دینه ښکاره چې ډېر مسلکی کسان چاغه پای کې باندې پوښي په دې برخه کې هغه امنیت باندې چې څنګه آنلاین امنیت موږ ساتلای شو بده باید پوښي تر څو وکول شي دغه ډول معلومات یا صفه حق کې یا دغه ډول معلومات چې طالب لیکس پر کړی او خبره کړی دغه وضعیت په کتو باندې اوس کرته وي د دې امکان شته چې مثلا دا به یو دا کار به یو کس کړی وي او یا یو ګروپ د کسانو به کړی وي دسی مسلکی کسان موږ د افغانستان د نل لرو چې دوی وکول شي کده طالبانو مخالفان وي دا کار وکړي کنه اتمن د څه شتا سي وایي د پکتو باندې خود سه ښکارې شل افغانستان بهر دا کار ډیزاین شوی دی یا پلان شوی
او کېدل شي دا یو کس هم د عملې تر سره کی او ګروپ هم تر سره کی یو کس هم کېدل شي نه خو خيار وي دا سي کنټینټ ولي کی په اداراتو کې بلد وی چې خپل ټروجن د اداراتو پورې ورسي نو کمپیوټر په دینه پیږي چې مان الله څنګه استفاده کوي که یو کس استفاده کوي بلکې هغه کوډ رن کوي او کېدل شي یو ګروپ وي او ګروپ کې یو کس خد لیکلو قابلیت لري یو کس د یو اس بي وړلو قابلیت لري بل کس د اٹیک د پرسیسټنس ساتلو قابلیت لري نو دا ګروپي شکل هم کېدل شي منګ افغانستان کې بالکل هکران لرو منګ په تیر جمهوریت نظام کې ډیر خلک وروزل شو په مختلفو رشتو کې او حتی تر اوسه پورې بیرون هوادونو ته چتلی و لاله پاتې دي منګ ډیر پروفیشنل کسان لرو متاسفانه سر هواد ته واپس را نرل او سره هواد هواته نو کېدل شي دا د نظام مخالفو کسانو کړی اوسېږي د ادارې مخالفو کسانو کېدل شي چې شخصي وغدوي دا کار تر سره کوي خو په کومه سویه چې دا اټک د ماده نخ کاری چې د شخصي وغدوي او د یو کسي د هکر کار اوسېږي دا ګروپي کار دی او ټارګټ شوی کار دی او پورا حوصله ورته شوې ده ځکه عموما موږ انډیویژوال هیکران شي هغه که یو میاشت په یو پروژکت او په یو ټیک باندې کار وکړي بیا د سبا ورځې خرچه نه لري چې هغه ځان ته عاید ترلاسه کړي نو دې اټیک نه تیریږي خو که چېرته ګروپي وي سازمان یافته وي نو هغو ته خو پیسې هم راځي انکم هم راځي او ډېر په حوصله سره دې اټیک ته ادامه ورکوي او دا داسې نه وي چې نن یو کې سبا نتیجه ورکړي دا په اوږد وخت کې نتیجه ورکړي نو د دې ډیټا لیکېدل او دې ته حوصله کول او په دې دومره غټ اماؤنټ ټولېدل چې دي دا ماته د ساده یو کس هیکر کار نه ښکاري
یعنی دغه معلومات چې اوس هک شوې دي بیرته خبر شو دي بدل کې کارانو پیسې مخېسي
ګوره بالکل کڅو یو سلور پینځه کسه لاس کسه په دیو ګماری چې زتا ته یو لک ډالر درکو ماته ماته هر نه واټه چکه ماته وکا او ماته مربوطه معلومات لا سره نو دا سه هم کې دلې شی من په ډارک ویب کې ډیر هکران مونږه کرایه کولې شو مونږ ویلې شو ډارک ویب یو بل دنیا ده چې د انټرنیټ د برخې اغه تور ډیلونه پکې ټول کیږي ټول دادو گرفت کیږي من کولای شو اغل ته اعلان وکړو چې زه غواړم د افغانستان ډیټا تلاشرسه وکم که څوکي ماته دا کار وکړي نو هغه شل زر ډالر یو لک ډالر 5000 ډالر غواړي او دا پروژه دی اخلي کیدل شي څوک فکری وسی چې د دې شته ادارې خلاف وي او ماشونه اخلي مشان لیډ کی او چنلایز کی او دا کار تر سره کی کني اسې عادي یو په یو کم هکر په دې باندې وخت نه ځای کوي چې هغه ته فائدہ نه وي نه فاینانشل فائدہ نه فکری فائدہ نو هغه یو په یو خپل وخت دغه څه نه ځای کوي
یعنی دا 500 جی بی ډیټا چې اوس لیک شوی دا ساسي پان په دې بدل کې 200 روپۍ هکرانو اخیستي وي
شاو خو 500 جی بی دا او زلا اوسم په دې لګو ډیر مطمئن یم چې دا ډیټا به نور او روان نه ځکه هغه د طبیعت ته د اټیک په کتلو سره زدا ویل شم زه فعلاً دا خبره مطلق نشم کولای دا ډیر آزاد بازار وی کچیر ته په ډارک ویب کې دا ډیل شوی وی دا ډیر آزاد بازار وی چې 100 په 100 روپۍ جوړامت کوي زیات یو ساده مثال وایم موږ په 2019 کې ولسمشریزو ټاکنې وی په افغانستان کې او په ډارک ویب کې د پاکستان لخوا د اعلان تر سره شوی کچیر ته چا د انلاین رايو منګالتا بایومټریک رائے درلودلې په 2019 انتخاباتو کې دا پروسه چا ټکنه کړله نو موږ دې زر ډالر ورته ورکو په انعام په توګه یعنی هکرانو ته دا اعلان شو بیا که څوک د افر اکسپټ کې بیا راځي کار کوي په هغه وخت کې دا ریپورت راغی موږ ته د انتخاباتو کمیسون کې ما کار کوو بیا په غیم کار وکړو نو دا مختلف وی افر یې خودل کیږي په ډارک ویب کې خود دا حمله ماته فکری غونډې حمله په دغ کاری د ادارې خلاف حمله په دغ کاری چې د دې کې زیاتره 2022 ډاکومېنټس یې بیا غین او ډیټ ډاکومېنټس یعنی کافی حوصله شوې ده کافی صبر شوې ده چې دومره ډیټا یې ورې ترانسفر شي د افغانستان انټرنیټ ډیر سلو هم ده د دې انټرنیټ ته ترانسفر یې دلو بیا دو خمنیش کول او خورولې نو ما تخکاری چې دا یو فکری اختلاف یا د فکری مبارزې لوجه شوې چې د ادارې سره سووله
اوس تاسو مخکې وویل چې د دې حملې ته په کتو باندې څه ښکار چې کېدای شي د دې غبل مرحله مر روانه یو کېدای شي د حمله لا نه وي درېدلې خو یو خبرتیا طالبانو تر لاسه کړه چې د سی په سیستمونو باندې بریچ شوی معلومات لیک شوی دي اوس دوی کولای شي د حمله ودرې چې راتلونکي کې داسې ونه شي کاغم ډېر مسلکی کسان ترتیا لري چې دا ډول حمله ودرې
بالکل د دې حمله ودرول ډېر اسان نه خو تاسو خبره مسلکی کسان ترتیا دغه یو نقطه ده چې زه مطمئن نه یم چې څوک دې موجود وي او دې مخنیوي دی او کیسه کا د ډېرو کمپیوټرونو ډیټا د دې ټولو په یو نتورک کې راوړل هغه ټولو سیکر کول دوباره دا غینا ریکوري کول دا د یو مسلکی ټیم کار وی چې هغه فورنسیک وکي منګه د دې کله چې حمله وشي دا غي ډیجیټل فورنسیک کوو چې هغه ډیجیټل انویسټیګیشن تر سره کوي چې دا شروع شویل کم دینه دا کم نه واده او بیا غي ټریټمنټ کوي یا غي علاج کوي چې دوباره دا شی تکرار نشي نو زه چې اوس ګورم فعلاً څومره چې معلومات لرم ما په مختلفو اداراتو کې تل کار کړی متاسفانه اوس په داسې کم تخنیکی ټیم موجود نه وي کسو اوس دغه فشار لوجه کسو په لوړ قیمه سره دو پیدا کی یا بیرون نه راوړي یا په زور پیدا کی نو به نه مثلا
بس څه دغه تخنیکی بحث به یو څو نورې پوښتنې را سره شته، هغه بل تاسو وروسته وکړم. خدا مخکې ما لنجونو نه د افغانستان کې د فرهنګ په اړه باندې وپوښتل چې دا ستونزمنه ده چې په افغانستان کې حتی ځینې اورېدونکي موږ ته کله چې زنګ وایي شکایت کوي، وایي چې دغه وروستۍ ټکنالوژي چې راغلې، پرمختګونه چې شوي، ځوانان ټول ورځې موبایل لاس کې وي او خپل وخت پکې ضایع کوي. دغه ډول فکرونه په ځانګړې توګه د افغان نجونو په اړه باندې په ټولنه کې شته ده، او ډېر وخت نجونې نشي کولای په ازادانه توګه باندې موبایل یا کمپیوټر ولري، یا که چېرته اجازه هم ورکړي، اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي چې نجونې نشي کولای ورته لاسرسی پیدا کړي، حتی هلکان هم نشي کولای. که دغه اقتصادي ستونزې، فرهنګي ستونزې سره ګډې کړو او بیرته د نړۍ پرمختګ ته وګورو چې خلک کولای شاته اوس داسې سیستمونو ته چې دولتونو به ساتل هغې ته داخل شي، ډیټا راوباسي، ځوانانو ته څه وایي په ځانګړې توګه کورنۍ چې په دې برخه کې مسؤولې دي، چې څومره اړتیا ده په افغانستان کې دې برخې ته چې ځوانان پکې وروزل شي، که هغه نجونې دي که هلکان دي چې دوی وکولای شي دغه خپل اسناد ډیټا چې لري د هغې امنیت حداقل وساتي؟
بالکل ښه پوښتنې ده، اشاره وکړه. زه ډېر وخت داسې مواردو سره مخ کېږم چې زمونږ تاسې خویندې ډپریشن ته تللي، حتی خودکشي ته لاس اچوي، چې دوی یو عکس وتلی په سوشل میډیا کې. مخکې ورځو کې یو ورور ما سره تماس وکړ چې ما د خور عکسونه په سوشل میډیا کې وایرل شوي دي او زه غواړم دا ډاون کړم، او دا موږ لپاره ډېره غیرتي مسله ده، فلا او فلا. او نو اولنی خبره ما ورسره دا و چې ګوري پام مې تاسو خپل خور سره زور جاتی نه کار وانهخلي. دا یو ډیر موږ په یوشتمه پیړۍ کې وسیګو، او د ډیټا د کورنۍ اکټونو لیکیدل دا یو عادي خبره ده. لکه ذهني په ذهني توګه ومنو، که څو خپل ودونو کې، خوښیو کې، په نور مراسمو کې کیمرا پرېږدي، نو بیا دې ته د ذهني تیاری چې زما د دغه کور اکټونه یو ورځ وتلې شي. اې دې مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې چارې لرو. لومړنۍ مسله چې داغه د تعلیم نه، کله چې موږ نسل وروزو کاغه لکان دي کنجون دي او تعلیم کړي اوسيږي، کلم دغه سي اشتباهات نه کوي، ځکه هغه آپشن چې دوه کلیک کوي پاغه باندې پويږي. مثال په ډول زه چې ډیر زیات ورسره مخ کېږم په خپل واتس اپ او سناپ او نور سوشل میډیا استوريانو کې، مېرمنو یا فیمیل طبقې چې ده خپل کورنۍ عکس بغیر دې چې پوښ کلیک کړي یا چولي، بیا هغه نه څوک سکرین شاټ اخلي، څوک سره کم سره کم سوی استفاده کوي. یا د بل مثال درته وایم چې بغیر دې چې موږ خویندې دغه درک کړي چې دوه عکسونه څومره حساس دي په ټولنه کې یا کورنۍ وته، د یو الګ سره شریک کړي، یا بل خپل ملګری سره شریک کړي، فیمیل ملګری سره شریک کړي، هغه بیا بل چاته ورکړي، بل بل چاته ورکړي، یو وخت دې نه مسله جوړ شو، بیا حتی د بلیک میل ښکار شي. د دې ټول حل چې ده دوه نقطې دي. لومړی مرته ویل تعلیم ډیر زیات مهم دی، ترې حوصله او د دې عصر کې اوسېدلو، هغه خپل توانونه ذهني تور منل، خپل رواج الګ زرا کلچر لګ اپډیټ کول. کچیر ته احیانا زما د خور لور یا وکس د پاسپورت لپاره یا بل شي لپاره سلوي، یا د بل چا په واده کې سلوي، دا وزي په سوشل میډیا کې یا بل ځکه، نو دا د غې د مرګ باعث نشي، دا ځان د دومره شرم وار و نه ګرځول شي چې هغه ژوند دی پېتريخ شي. هغه لپاره خپل تخنیکی حلونه لرو مونږه. سټاپ ان سی آی په نامه اورګنایزیشن دی چې د ټول سوشل میډیا پلیټ فارمونو سره کار کوي، کومکس چې د انجنونو یې او نو غواړي چې انټرنیټ کې خور شي ته باغال ته ریپورت کوي، هغه تا کیس اوپن کوي، د پاس له یو څو ورځو مراحلو څخه هغه کیس داخلي، او هغه عکس چې بیا کلم په سوشل میډیا کې خوريږي دوی اتوماتیک ډاون کوي، ډیلیټ کوي.
یعنی حلاری ورته شتدي. سورایجان کې تاسو راته وایست دغه وضعیت په کتو باندې چې په افغانستان کې څه فرهنګي ستونزې د افغانانو په وړاندې شته دي، او اوس تعلیم هم نشته دا چې دوی وکولای شي تعلیم وکړي، او دغه کوم ستونزو ته چې بسد صاحب اشاره وکړه، د ډېرې جدیدي په ځانګړې توګه د عکسونو په برخه کې، که څه هم په ټلیفونونو کې انجونې عکسونه اخلي، یا په خطا کې یا په ناپوهۍ کې دوی هغه عکسونه په بیلابیلو په ځانګړې توګه د واټساپ سټوري یاد کړه چې په دې کې دي، خو کورنۍ بیا یو کار دا کوي چې د لپاره د دې کار مخه ونیسي، بېخي انجونو ته ټلیفون نه ورکوي. ستاسې په ان باندې حلار څه ده په دې برخه کې؟ کورنۍ ته باید انجونې څه ووایي، انجونې خپله څه وکړي چې هم دوی وکولای شي ټلیفونونه وکاروي، دغه نوي عصر نه خبرې شي، او هم هغه څه چې د کورنۍ غوښتنه وي هغه هم یو څه په ځای کړي.
مننه فایده جانه خیست واقعا بسیط بیر خیست در شایان دیر خیسته موضوعات اشاره اقلاییه و داغینه در دستوری خود از خبره در واقعا زمان که طولنه که زیادتر اینجونی پدی کارونو باندی اختری استوری لگه یه هم دوستان سرسونه باسی بیاغ دوستان چه دورت یا مشکل جوره زبا دا اوه همه چه دیر حالا را زمان پو نظر داره چون زمان که طولنه که دونه پر مختج نده شوی دونه مونگه مسلکی کسان نلرو دونه خلق آگاهی نلری اما په هغه دونه په لوړ کچه نشته په افغانستان کې نو دوی ته نه دي په کار چې دغه کار وکړي اول چې دوی بیا پوهېږي چې د دې یو انجام ډېر زیات نتیجه ډېره خرابه ده چون فامیلونه ډېر غیرتي مسله ده په افغانستان کې دا شیان چې د یو فامیل عکسونه په سوشل میډیا کې اپلوډ شي یا هم وایرل شي نو بیا هم په انجونو باندې یا په انجونو باندې دستګیري کوي یا په هغوی باندې ټلیفون استعمالول د انټرنیټ استعمالول یا کمپیوټر استعمالول یا بیرون ته تګ راتګ دا پرې بندی یا ته دې په دې هدو پورې رسېږي چې خدای نخواسته د هغوی د ځان وژنه کوي یا هم د کور د کورنۍ د خوانه د دونه فشار راځي چې هغوی ځان وژنه کوي یا هم په زوره واده کوي نو دغه مسایل د دې نتیجه ده چې کله یو جنۍ په سوشل میډیا کې یوازې سي اپلوډ کېږي وایرل کېږي که هغه وغواړي که ونه غواړي نو دا مسایل ورته راپیدا کېږي په افغانستان کې یعنې مونږ دې ته لاسرسی نه لرو چې یو منبع ته یو مرجع ته مونږ له مراجعه وکړو هغه عکسونه بېرته د سوشل میډیا نه ډیلیټ کړو یا هم مخه ونیول شي یعنې افغانستان خلک دونه په خاص په دې شیانو نه پوهېږي نو زما په نظر دا همدغه حل لار همدا چې د دغې کارونو څخه دوی جلوګیري وکړي که چېرته مونږ دې شیانو ته لاسرسی یعنې داسې یو سیستم ته لاسرسی نه لرو چې د دې مخه ونیول شي نو مونږ کولای شو چې خپل د دې کارونو یا دغه حرکت چې مونږ غواړو چې په سوشل میډیا کې عکس ورکړو یا هم د لاس یا د خپې یا په ستوري کې ولګو نو د دغه شیانو نه که مونږ جلوګیري وکړو نو کورنۍ بیا دې ته نه اړ کېږي چې موبایل مونږ نه واخلي یا هم انټرنیټ به مونږ باندې بند کړي زیاتره کورنۍ بدون د دې نه چې نجونې په سوشل میډیا کې فالو اوسېږي یا هم خپل عکسونه په سټېټس کې ولګوي بدون د دې نه هم نه غواړي چې موبایل په نجلۍ استعمال کړي یا هم سوشل میډیا کې اوسېږي یا هم انټرنیټ استعمال کړي نو هغوی هسه نه هم دوی سختګیري کوي نو که چېرته بیا داسې یو مسله رامنځته شي زیاتره کورنۍ ما خپله لیدلی په همدغه یو مثال وکړي موبایل د په لاس کې ده کېدای شي چې عکسونه دې ووځي سوشل میډیا کې دغه یو خبره بند کېږي خصوصا چې د ښار وتلې سیمو ته مونږ ځو هغوی داسې فکر کوي چې د موبایل یعنې کنکشن سوشل میډیا سره ده چې همدا موبایل د چا په لاس کې وګوري وایي الله زما عکس په سوشل میډیا کې وځي حالان چې هغه نه پوهېږي چې عکسونه اپلوډ کول غواړي هغه بیا سوشل میډیا سوشل میډیا ته دي نو په افغاني ټولنه کې دا یو مفکوره شته یعنې عامه پوهاوی دونه لوړ کچه باندې نه دی چې ټول وپوهېږي چې څه رقم یو عکس اپلوډ کېږي هغه څه رقم ویډیو کېږي نو زه وایم چې زما خپل شخصي نظر دی چې چېرته مونږ خپله جلوګیري وکړو عکسونه ورنه کړو دوستانو سره ډېر عکسونه ونه باسو پوهېږو چې دغه دوست باوري نه ده نو ضرورت نه پیدا کېږي چې مونږ هغوی سره عکس وباسو نو په راتلونکي کې به د دغې کارونو مونږ جلوګیري کولی شو په اسانۍ سره
مننه شعبان جانې که ته راته ووایې لکه څنګه چې سرای جانې وویلې ښه ده چې نجونې خپله د دې کار مخه ونیسي دې نه چې کورنۍ راپورته شي او د دوی مخه ډب کړي یا بیخي ونه ټلیفون واخلي ښه ده چې نجونې مخه ونیسي خو ځینې داسې کسان دي چې ډېر شوقیانې دي غواړي سوشل میډیا کې واوسي یو څه نه یو څه خپره کړي دې کسانو ته تاسې څه وایاست ځکه چې ټول خلک غواړي په سوشل میډیا کې عکسونه واوسي یا د دوی هغه یو ډول حضور حتمن باید وسی بل څه بدیل حل لار شته ده مثلا دوی د عکسونو په ځای کولای شي لیکنی وکړي
او دا د تاسو خبره صحیح ده دقیق ده دوی کولای شي د عکسونو په ځای لیکنه وکړي اوس زموږ په ټولنه کې ډېر خلک غواړي مثلا ډېر نجونې څنګه چې معلومه ده د لکانو په نسبت نجونې ډېرې د عکسونو شوق شنې دي خو دوی کولای شي د عکس په ځای لیکنه پوسټ کړي اوس خو که تاسو وینئ په ډېر ځای کې توکي هم پسې جوړ کړي وایي چې که دا خارجي نجونې نه وای د موږ افغانه نجونو به پروفایل څه شی ښودلو نو دغه د لامل دی چې موږ کولای شو یعنې هغه عکسونه چې په فیسبوک کې دي خلک کاروي زموږ خپل شخص نه دي د هغو عکسو سره دی کولای شي خپلې لیکنې وکاروي هغه څه چې غواړي پوسټ کړي یا خپره کړي هغه خپره کړي نو زما په نظر ښه نه ده چې هر څوک د خپل زړه کار وکړو په ځینې وختو کې موږ باید خپلې کورنۍ په نظر کې ونیسو ټولنه په نظر کې ونیسو دین په نظر کې ونیسو یعنې موږ باید پوه شو دغه عکس زموږ دپاره ښه دی زموږ د کورنۍ ورباندې کوم امانت نه لري دین مو نه لري یعنې هر څه ته موږ باید خپله فکر وکړو
مننه بسط صاحب که تاسې راته ووایاس دغه مطالب چې اوس د طالبانو طالب لیک خپاره کړي دي د طالبانو حکومت بل داسې کومه حلار لري د معلومات خو خبر شي وي خلکو تر لاسه کړي خو لکه څنګه چې تاسو مخ کې وایله که سوشل میډیا کې د یو چاک سپور شي هغه بیا ریپورت کوي او غواړي چې هغه ډاون شي یا ډیلیټ شي اوس طالبان د دې لپاره داسې آپشن لري کنه
مسله زه غواړم د خویندو سره یادواري کوم چې لطفا که تاسو سمارټ فون یوز کوئ نو دغه بیوټي اپلیکیشن چې په دوه اعتبار مکه وي دغه ایکس اضافه اپلیکیشن چې هغه رسمي اپلیکیشن نه وي که فیسبوک ټیک ټاک رسمي اپلیکیشن استفاده کوي هغه مو د ډاټا خیال ساتي او که تاسو د ټیک ټاک لپاره یو وی پی ان د بینومه وی پی ان استفاده کوي یا د خایس لپاره بیوټي اپلیکیشن یا د اکسونو لاک لپاره بینومه اپلیکیشن یوز کوي نو دا تاسو ډاټا سره تاسو ډیټا کمپرومایز کولای شي نو دینه صرف خودداري وشي بل دا خور ډیره خې نقطې ته اشاره وکړه عامه په هاوی ډیر زیات مهم دی چې دا د نظامونو مسولیت وي چې عامه په هاوی وکړي د خپل ټولنې د مشکلاتو مطابق قوي عامه په هاوی وشي
نه بس تاسو خود سټی کې ته اشاره کوي چې بیوټي ما کاروي دا خوند کې چې فلټر پکې نه وي
رسمی اپلیکیشن استفاده شي اوس ټول لیټسټ ټلیفونونه چې دی هغه خپل فلټر هم لري ایډیټ آپشن هم لري او که اخلم نو اپډ ورژنونه واخلي چې ځاسې ډیټا کمپرومایز نه کی او دریمه مسله د نظام مسولیت وی چې د سایبری پیخو لپاره چې هغه څونه وی کاغه اکاونټونه وی هیکینګ وی یو مرجع موجود وی یو اداره موجود وی په نړۍ کې د دې لپاره خاص وزارتونه موجود دي سایبر سکیورټي وزارتونه موجود وي متاسفانه په افغانستان کې د مخابرات وزارت تر چتر لاندې یو ریاست دی چې هغه هم ډیر بیکاره شوی دی او فعلا لا رئیس هم نه لري او مامور او یو دوه کاروندان دي چې هغه دی بالکل جوګنه دي چې د افغانستان په سیر لوی هیواد لوی نفوس خلکو سایبری په خوت لاس رسیدګي وکي دا مې هغه تیر مسلې پور نقاط در سره غوښتلټ کما تاسو خبره بالکل طالبان اوس بل لار نه لري د دې معلومات مخنیوي لپاره زما په آن په تخنیکی چارچوب کې من یو هله موسنل روش دا ډیټا دې بیرته دوباره ټیک ډاون شي یا د مزه د لاړ شي نه ځکه دا په ټلګرام ګروپونو کې خریدل شي دا په واتس اپونو کې خریدل شي دا په مختلفو ویب سایټونو کې خریدل شي یو ویب سایټ چې کله دا دغه وته دا لیکس راوتل نو taliblix.com او هغه ډومین ډاون شو وسی .io ته چینج کړ نو دوه سره اصله مسله دا ده چې ډیټا موجود ده کته په ویب سایټ ډاون کې هغه بل اوپن کړي کته په یو سایټ ډاون کې هغه په ټلګرام ګروپونو کې اچي او شته ډیټا چې ته لیدای دي چاره نشته ده دغه بده کارانو سره یو وخت وخی نشراول هم شي خلکو ته رسیدل هم شي راتلون کې لپاره موږ تدابیر نیولای شو چې هغه بیا هم تخنیکی ټیم غواړي کوم چې کمال
اوس مهال ک طالبان و غوړی د افغانستان بهر ځینی کسان را دعوت کړي احتمالا چې دوی به لکه د ګوندیو هیوادونو ته مراجعه کوي چې ډېر احتمال به پاکستان وي فکر کوي بیا لته د سی کسان شته چې وکولای شي د دوی سره مرسته وکړي او دغه ډیټا په ساتلو کې دی بل بهرني کس ګمارل بیا څومره خطر جوړي
دغه مسله د تاسو پښتنه خپل پښتنه کې جواب شول دا کار کېدلی شي د بهرانیانو په مرسته وشي خو به د پاغو اعتماد نشي کېدلی دا بالکل نېشنل ګټو خلاف کار دی ملي ګټو خلاف کار دی چې تخپلې حساس ډیټا ته ګونډې راوړي ودرایي دا معنا دا چې زه یو خزانه لرم او زه ګونډې راوړم ورته وترم او زه خپل خوبونه کوم نو هغه ګونډې یو ورځ براته وګوري دوه ورځې په دریم ورځ به خیانت کوي را سره نو پښتنه جواب مو پښتنه کې ده منګه په نور خلکو اعتماد نشو کول
اوس ورته د ست هلار ویني
هلار خو د سیده چې چتر مهم ده د نظام ساختار مهم ده چې دا جوړ شي چې ټول افغانان په خلاوي په خپل وطن کې وي تعلیمونو دروازې لوي رسميات موجود وي د تعلیم کچه لوړ شي یا په هغه سپیډ دی روان شي کم از کم چې جمهوریت کې روانو دا سي په هغه نظام په سات حلاره کې دل شي دا واړ واړ حلاره شنن ډیټا اخکا تکا او پور تکا او د دې مخاوني سو ویب سټ د ډاون شو بیرته یاب کا دا موقتی حلاره دي دا د ملت په ساته د نظام په ساته د افغانستان په درد نشي دوا کېدل تر څو چې یو چتر جوړ نشي لکه جمهوریت چې جوړ شو او ټول خلک بیرته راغلل، استعدادونه راغلل، تعلیم دروازې له شوې د جنونو لپاره د الکام لپاره ګروت وشو. تاسو بده دې شایدانې چې کله مکتبونه د جنونو پر مخ لاشول د تیر طالب دورې نه بعد او څومره کم تعداد بول امایا دی چې موږ د کمپیوټر ساينس پونځي او سازان بچول په جلال آباد کې خراسان په ناو پونځو تقریبا ټول پاکستانیان و. خو 2021 کې یو استاد پاکستانیان نه یو واده د شخصي پونځون بلکې غوړ افغانستان کې وتا یو پاکستاني استاد ډېر په سختۍ لیدل شو. وجه دا و چې مونږ کپاسټي بلډینګ وشو، نسل وروزل شو، په خپل استادان شو. اوله کې مونږ د کمپیوټر ساينس موجود استاد نه درلود، په اخره کې مونږ ادارې م افغانو انجنیرانو چلولې. په 2021 کې استادان م افغانان ول او سیستمونه م افغانانو ساتل. اوس بیرته استادان م افغانان له هوا د وتلې دي، ادارې م افغانان پورا نه دي ورته چوي چلې او امنیت وایسي.
لاند په دو جملو کې راته جواب راکې چې چیرې دا وضعیت همداسې دوام کوي. د دې احتمال شته چې د تیر جمهوریت کم معلومات چې پټ ساتل شي او هغه مور سره راخکاره شي د هکران په بریدو کې لاندو کې راته وای
نه زه دا فکر نه کوم. زه حال ته هم دا تحول چراغه هغه وخت کې ډیره ډیټا ډیسټروي شوی و، تر ډیره د میزه تلوي او هغه سنسټیو ډیټا چې و